څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې دننه جګړو شدت اخیستی. د امریکا د نوي فضایي ځواک لومړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوې ده. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ او د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلي خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخو په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره لدې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اوربند کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټویټر باندې د دغو لیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګه راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تېره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ییز برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیري وژل شوي او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوي 2 تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند وویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنی قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تیرو دوو اونیو کې له هر 1 لک کسانو 193 مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې 40 کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شامل هیوادونو مخالفت کړي اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وایي پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینې فرصت نه استفاده وکړو. ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګی دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یو کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه لک بس خاص یو کې دا سړی جو وځړي بي ګنا په دغه کې ناس بندي خانو کې ظالمان پیسې ورکې راایلای کی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضايي ځواک یو وخته په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دی، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ رادیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 88 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی ته د سیاسي جوړجاړي لالارې حل لاره پیدا شي. لکابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تیرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 88 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د طالبانو لخوا 89 ملکي وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری دا مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتې ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیریدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چپلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوا یې له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند غوښتنې هم شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دغه په پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کمواله راولي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي لپاره حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینې معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لار پیدا شي.
یو شمېر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دا چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاسبری و اوسي. لودوی او عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
دا خو نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا په خو هم موږ تجربه دی په هیواد کې د نننه لرو.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې ویلي لسولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوی دی او هغه سوله نه غواړي چې له مخې په افغانستان کې بیبل جګړې ته لار پرانستل شي.
لکابل راپور مو اورید. پر راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پایل پر تګلارو خبرې کوي په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعالې صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پایل کې راته وایي چې د جګړو تودېدو افغانان د سولې پر هڅو بے باور کړی دی.
موږ تاسو ټول ته باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچا او د نړۍ په کچا د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکیدلې ده. خو دغه ورستۍ تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالی لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرزند طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني. د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځ وړلو په خاطر باندې ولې مهمه مسله ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وجل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
میرمن صدیقی، اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دوړو خواو د دوړو د جګړې کېل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنی دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
فکر کوم دوړه په دې معنی چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دوړو خو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونیشي، هغه ته هم د دوړو خو په لاس کې دي چې باید جګړه پای ته بلاخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي خزي دا هیله لرو چې په دغه وخت چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي د افغانستان خلک هیله مندي چې سولې راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بل زیاته شي. مونږ ته دا اجازه راکړي چې هدا کل په سولې باندې فکر وکړو.
د سولې لپاره حقيقي فرصت شته تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساوي دي، نه پیګم چې مونږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسيونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې ځکه پروا نه لري، خیر ده که څوک مري په پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زمونږ لپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر څه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پات کی.
مننه. او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبر پانې خبروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دیک شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، رهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده، او په جګړې باندې بې باور ده، او په سوله باندې بې باوري را روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي، او له بله پلوه جګړه هم شدت ته رسېدلې.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې له یوې خوا د کووید 19 ناروغي ټول نړی ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسیدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټوله نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پر لپسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک اته ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوړو خاول یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړي. که څه هم دوړو اړخونه لا هم د خبرو په طرز العمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواوو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تېر کال یې د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودري په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانخیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کېږي.
چیرې د جنگ په ځای چې خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم را واخلي، او افغانستان دې بس الله پاک نو دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو دغه غاغ دې چې دوی ټوپک راخسته دې د بل په لمسا جنگيږي په افغانستان کې، نو په غوي دغه غاغم چې خپل ټوپک دې
خو ته رحمان صافي چې خپل پلاری په جګړه کې لاس ور کړی وای، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ ته متوقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د خبر مخبیول لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي. خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي، تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي، او هغه مخته تللي، مګر د اخیر د ورځې کې چې ډېر معنا لري، هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی، او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې هغه کا باندې نه لري هیڅ هم نه شوی. تر اوسه افغانان په دې باندې دا نه ویني، د ستر نه ویني چې واقعا د سولې دی تامین شوی اوسېږي.
له دې سره هم مهاله د افغان مرګ چپلاوی یو غړی نادر نادری چې وس مهال په قطر کې دی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزت سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزت هم په خپل ټویټر د افغانستان د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سولې خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونو هم د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې د خبرو لپاره یو تلپاتې سولې د افغانانو په مالکیت ترلاسه کیدی شي. د سولې نړیوال ورځ په کال 1901 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې تصویب شو. د سپتمبر 28 نومول د سولې نړیوال ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول وو. له بلې خوا سره کال په نړۍ کې د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرده نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سوری غوړولی دی. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیون خلک نیولی او نږدې 1 میلیون یې وژلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې پر رسیدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پردیس و چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کرغړنه ده، خو له کندهارا په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلیز جنسي تیری په یو پیښه کې د وژل شوي 14 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 14 کلن ماشوم زوی یې درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
د حکومت سره د غني صاحب زموږ عدالت غواړي چې دا کار دې وکړي. دغه هلک بس خاص یو که دا سړی دې وځړي بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړي را ایله یې کوي. زه د رئیس جمهور سره افغانستان غواړم زما د زوی بس خاص چې وکړي.
بلخوا د وژل شوي ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډلیز جنسي تیری شوی، وروسته وهل شوی او روختون کې اساور کړی ده.
موږ سره زلم سوي موږ په مینه دا رقم کړی دي، ټوک ټکی کړی دي. موږ د حکومت سره واړو د لچ دا سړی د قانون مقبول توس پري موږ دا سي در بدل مسكين نه خپل سزا ورسيږي. الله کې دا اس کړی دي، ټوک ټکی کړی ور کړی شنجي شنجي ور کړی وي. خان یا یي په بدن نه نسل کول می ور کړی وي. ته هندو سره په سمان کې شي چې دلی مو وي
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي کسان د وژل شوي ماشوم د پلار تر شکایت ورسته نیولی. د نوموړي په وینا په نیول شوو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او 4 نور پولیس شامل دي چې تر پلټنو لاندې دي.
زموږ سره د ډنډ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې احمد الله د پلار امین الله دی د کندهار امنیتي قمندانۍ مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 14 کالو دی د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې قمندان چې هغه عجم الله وزي نومېږي د ده او د عسکر د خاص وهل شوی دي، ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلی دي موږ پولیس ولاړو دو ملا روزي او د عسکر مو ونیول رام وسله قمندانۍ ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول شي عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او وهلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړی. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوې ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ څو شېبې مخکې پر د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډېر شوي. دوه ورځې مخکې د ښار د 12 سیمې امنیتي افزې اړوند د فامیلوی په سیمه کې یوې مېرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی وو. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د ښار د یو لسمې اوزې په عینومینه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل شو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریداریو په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیوانادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي اداره وایي د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د روڼتیا ښکارندویي کوي. د دې ادارې ویان د رحمین ایاز ازادي راډیو ته ویلي دغه پیسې د روڼتیا تامینولو په موخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ پېته میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسو نه صرفه جوی سوی ده او د هغه پیسې د حیف میل نه جلوګیری سوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال 1993 کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او د دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي واوسي. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلان ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو د مرسته کړي چې د خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو تر څنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بیل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډیر رڼا نه دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوانزي لنن څخه بیرته پرانستل شو. دا اقدام داسې مهال شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلای دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمیر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له 1.3 میلیارد نفوس څخه څه باندې 5,400,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنطین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدراعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکوونکي 15 کلن ایوب شیخ چې له خپلې مېرمنې او کوچنۍ لور سره تاج محل ته تللی وایي د قرنطین په وخت کې ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دی وایي خلکو ډیرې ستونزې وزغملې او اوس یې وخت رارسېدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه ویرېږي. د نوي ډیلي جنوب ته په آګرې کې تاج محل د هند له ډیرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1 میلیونه سیلانیان ورځي، خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلی وو. امنیتی پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخیستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داسې حال کې چې هر ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووېډ 19 ناروغان به شاید تر هغه ډیر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوي دي. همداسې اټکل د دې ناروغۍ څخه د مړو د شمېر په اړه هم کیږي. د دغه هیواد رسمي شمېرې ښیي چې څه باندې 68,000 کسان تر اوسه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، خو په ځینو ځایونو کې د مړو شمېر رسمه نه دی ثبت سوی. په دې هیواد کې ښوونځي هم سر له دوشنبه څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو زده کوونکو ته د داوطلبانه ورتګ لپاره پرانستل سو، خو خلک وایي لا هم ډیر وخت دی.
د مازدیګر 4:00 او 1:30 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شي با صفی الله ستانګزای د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپای ټولنې استازولیو د تاوتریخوالي او د ملکانو د مرګ جوبل د زیاتیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټوټر لیکلي لدی سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ جوبل هم زیاته شوې. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په بریدو کې وژل شوي دي. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې نن یو 10 کلن ماشوم ووژل شو. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایت خرسه له هغه چې د کرونا وبا د مهار په برخه کې داغه په مدیریت نیوکه زیات شوې، لخپلې دندې استعفا وکړه. امریکا متحده ایالاتونه بنند ورځې پوګدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو اشخاص او ادارو بندیزونه ولګوي.
اوس هم یو بل نړیواله مسله لرو. د امریکا د نوی جوړ شوی فضائي ځواک لومړنی قطعه له هیواد بهر په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د دې ځواک فعالیت به ډیر په فضائي تحقیقاتو متمرکز وي او هغه به د سپوږمکیو په وسیله مخته ځي. د امریکا پوځ وایي دغه ځواک به د دښمن منورونه څاري او فضا به ساتي چې د جګړو په ډګر بدل نه شي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
د امریکا د فضائي ځواک دغه شل کسیز ډله د قطر په العدید هوایي اډه کې چې په سیمه کې د امریکا د پوځ لوی پوځي اډه بلل کېږي ځای په ځای شوي. دا د امریکا د وسلوالو ځواکونو شپږمه څانګه ده چې له 1940 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځ په چوکاټ کې جوړیږي. هغه مهال د امریکا هوایي ځواکونه تشکیل شوي وو. دغه نوي ځواک غبرګونونه هم راپارولي. کانګرس پرې انتقاد کړی. نیټفلکس شبکه کې د تنزیه په بڼه معرفي شوی او د سټار ټریک په څیر د غیر معمولي لوګو یا نشان په لرلو سره خلک پرې ملنډي وي چې ګواکه د سیارو ترمنځ جګړه نښتې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې راتلونکي جګړې ښایي په فضا کې وي، خو دا چې دغه ځواک د عربو په صحرا کې ځای په ځای شوی د کارپوهانو له نظره علت دا دی چې په دې سیمه کې امریکا د ایران له لوري له نوي ګواک سره مخامخ ده. مخکې هم په دې سیمه کې امریکا په 1991 کال کې د عراق د هغه وخت د واکمن صدام حسین د رژیم چې کویت نیولی وو د نسکورولو لپاره د صحرا د یرغل په نوم عملیات کړي وو. سیمه اوس د ایران د مزایلو د پروګرام له نوي ګواک سره مخامخ ده. د امریکا دغه فضایي ځواک به دنده لري چې په فضا کې د توغندیو او سپوږمکیو په ګډون د ایران هر ډول هڅې شنډې کړي. د امریکا پوز هغه مهال د کویت د آزادولو لپاره په دغه جګړه کې د لومړي ځل لپاره د عملیاتو د همغږي کولو لپاره له جی پی ایس سیستم څخه کار واخیست چې ځواکونو ته په دښته کې د هغوی موقعیت ښوده. له هغې رئیسې په دې برخه کې په تیرو 1.5 کلونو کې په نړیوال ډګر کې ډیر نور سیالان رامخته شوي دي. د قطر په العدید هوایي اډه کې د ځای په ځای شو. د امریکا د فضایي ځواکونو د ډلې مشر ډګروال ټوډ بینسن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل د وروستیو کلونو کې لیدل کېږي چې یو شمېر هیوادونو جدي هڅې پیل کړي چې جګړه فضا ته وغځوي. موږ باید وکولای شو چې له دغو هیوادونو سره سیالي او له خپلو ملي ګټو دفاع او ساتنه وکړو. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د امریکا دغه فضایي ځواک چې تشکیلې 14,000 پرسونل خودل شوی او په 2021 کال کې څه کم 15.5 میلیارد ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې. د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو یوه باطله پروژه ده. تیر میاشت د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبرداری ورکړ چې روسیا او چین داسې وسلو ته پراختیا ورکړي چې کولی شي په فضا کې د امریکا سپوږمکۍ له کاره وغورځوي. فضا کې د خطرناکو ټوټو په خپرولو سره د موبایل ټلیفونونو د هوا د حالاتو د اټکلونو او هم د امریکا د ډران او جنګي الوتکو الوتکې لیږدونکو لویو کښتیو او ان د اټومي وسلو د کنټرول فعالیتونه شن کړي. په واشنگتن کې د وسلو د کنټرول د ټولنې اجرایوي رئیس ډاریل کمبل وایي تر هغو چې پر متعارفو وسلو لکه توغندیو چې په فضا کې به د سپوږمکیو یا نورو شیانو د شنډولو یا له منځه وړلو لپاره ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، د بندیز یو نړیوال تړون نه وي رامنځته شوی، فضا کې د وسلو سیالي به همداسې دوام کوي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
زه د لوی لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته فورې وتی و دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه وي بل سیلا جنه کېږي دومره ده تنګۍ خرابه کړی ده دغه باندې لس زره کوره شاوخوا پنځه لس زره کوره تګ و راتګ کوي دغه خلک سره د کومک وکي مشیشې حکومت یې کار څوک دغه کومک کوي یا دغه کورونا وهلو تسې دا کومې بستې راغلي ده د خوارو غریب ته ورکړي دغه سړک چې پرې جوړ کړي هغه بستې د خانانو ته نه ورکړي غریبانو ته یې ورکړي هغه سړک به هم جوړ شي. دغه ما پیغام ده د زاخیلو تنګۍ د څنګ نمشتې نه د لار تر ګرځېدلې ده تا د زاخیلو تنګۍ خرابه کړی ده نورم په مخه ښه
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د ډېرې وچکالۍ ځپلې ده خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو ته تاسو ورسوئ چې د ښه داسې دی چې د کسان وبام نه پکې پیدا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړل شي، دغه د نوزاد ولسوالۍ به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه جوړ اوسې خدای په امان.
قدرت لایم کندهار ولایت د درې ملیارد سلورن کنډک څخه مزنګ برخول دي. مر وزارت د دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمر ماشونه د اردوی ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. نو ژوند میاش فرصت د بل میاش پر پنځلسم مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوای چې سیستم دی سیستم جوړی زموږ ډیر مشکلاتونه لرو. د یوې خوا جنگونه زیات دي، بل خوا مشکلاتونه ډیر دي. افغانستان کې هر ورځ تر بل بیکاری ډیریږي او هر شی قیمت دی ګرانی. زما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا پوښتنه ویلو چې دا زموږ پیغام نشر کیا وزارت دفاع ته ورسې. ازادي راډیو د کارکونکو ډیر مننه کوم. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي.
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکاګي پچقی د وری غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده. لاسونه افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان دیدلې وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناستی هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسیدونکی عزت الله میننک وایي چې د کم تجربو میندو بیا دې ته پام نه وي چې ماشوم ولې نارامي کوي. پرته له دې چې خوله یې خلاصه کړي غاښونه یې وګوري، هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومانو په اړه باندې خو ما چې اوریدلی دي
وای دا ماشوم غاخ راو باسی کنه ما ته د شریعت چې دا غاخونه ډاکټر وباسه خبر نه ماشوم شي غاخ راو باسی کنه نو پاغي وخت دو وای دا غاخ راو باسی سال شوه دی یا مثال خبر نه پویګم تبور باندې راځي دغه مسله سره دغه کوم خامخ کیږي به ډیر ژاړي او حتی به ځوان دغه چې وس خزینه چې یو به پدی باندې پویګي به غو زړو خزو ته دغه کی مراجعه کوي هغه ته وی چی دغه څنګه چلې بیا غور دی چې دا خو زوی دی دغه سیدونه کلن شوهره او دا خوند رو باشي او دا وجب سره دی بیا کله کله بعض خلک په ماکل او باندې کی خپل کوم ته دغه درملنه چي دا کلیوالي غور باندې کوي
زینی مشمون چې پتان روغ وی ویټامینونه او کلسیامي پوروي غاخونه ژربوسی خو کمزوري ماشوم بیا د غاخ وستلو پر وخت ډیر زوريږي نسیمان یزایی چی دی نهو بچو مورده او رو نپختلی مودی چی ماشوم تایی دی غاخ ویستلو پر وقت کم شایان پلاس که ورکول چی ووری ورباندی وگروی
اغنه دا رواشا یاد دی جور دنده سپینه کو ماشوم تایی پلاس که ورکو یاد دی شلخی بند سپین کو پاکی اومیدی ماشوم تایی پلاس که ورکو سی اغوی پا دی غاخو باندی کشکی دا غاخونه دی دا پاسان رو جی دا ووری بخار رو
نکی
ما خو به ماشومانو ته داسې یو شی اخیستی چې نرم به وو یا د شلخي ډنډی یا یو شی پلاستیکي نرم لکه چوشک د جوشک هغه دا مې پلاسکي ورکوو هغه بهسې کله هغه کوو هماغه به په غاښو کش کوو هماغه داسې غاښونه راته دي شکر فضل د خدای نهه بچو نه لرم په دې نهو بچانو کې یو بچی مې نه په وخت د غاښو ویستلو کې سل سوی ده او نه پیچ سوی ده
علت څه هم دی تاسې پام
باید چې ماشوم په هغه وخت کې باید چې ډېر ورته متوجه اوسېږو ډېره توجه ورته وکړو چې دا غاښ باسي پرې نه دو چې دا هر شی مردار را واخلي په خوله کې ووهي چې دا هماغه غاښونه یې مکروبي سي غاښونه یې ډېر په سختي بیا هلته وځي او د ده هغه د اسهال هم کېږي پیچ هم کېږي همداسې اسهال سوس وي ته غځي ته هغه اوړي ولې سي هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی مونږ تاسې کله که قلدندانم راشین کیږي په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دانه غاخ دادی مونږ او هغه نام خدا سي داشل دانې لز دانې پنځه لز دانې غاخ را بوسي دانو هغه هم مشکل ده موږ ضعیفه بیا کله سي غاخونه غورځي په وکلنې کې له وکلنې نه تر اته کلنې پورې غاخونه غورځي د شیدو غاخونه غورځي خپل سالم غاخونه راشنه کیږي سي هغه ته شیری غاخونه وایي او خپل غاخونه سي دي بیا هغه نو صدفي غاخونه دي هغه صدفي غاخونه بیا نه وځي هغه غورځي نه بیا کله هغه غاخو غورځي ده یا وی وسته بیا هغه بیرته نه راشین کیږي
ډېره مننه خیر اوسې
تونته شي
دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاخونه باسي ولې د غاخ ویستلو پر وخت ایسالیږي کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکتر نعمت الله امیری څخه کوو ورته غوږ شئ روزو دې ته چې ماشومان د څومره وخت چې دوی غاخ باسي
معمولا شپږ تر اته میاشتو پورې دا اولی غاخونه شپږو تر اته میاشتو پورې باسي
بله په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای د دغه نارامه علت راتوایه
د ماشوم مخکې له دې نه چې غاخ باسي یو التهاب رامنځته کیږي یو دردناک التهاب وي هغه ماشوم نارامه وي د خولې نه اوبه راځي د غاخونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي
څنګه کورنۍ په دې پوه شي په تېره بیا مور چې ماشوم یې غاخ باسي او دا کومه تبه یې چې ده نارامي یې چې ده دا له همدې وجې ده
ښه هغه معلومیږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه هغه معلومیږي لکه سوروالی پیدا کیږي پنځه ورځ مخکې له دې نه چې غاخ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه که غاخ باسي بیا دا نارامي که لکه تبه ورسره وي نارامي وي دا هماغه حالت ده دا هماغه سبب ده چې غاخ باسي که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبر هم ده ورسره
یعنی بیا باید ډاکټر
ته لاړ شي
بله په دغه سي حالت کې چې ماشوم غاخونه باسي څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاخ په اسانه وباسي
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافي ده بعد له هغه نه کومکي غذا ورته ورکول شي د نرمو غذا نه شروع شي او لږ لږ نور غذاګانې مور سره ورکول شي لکه هګۍ شیدې نور ترکاریګانې داسې شیان ورسره گچ
بله کلاسی ماشوم غاغ باز تبن ووري بخار کی بیا پزینو کورنه کی په خپل سر دیته مثلا دی جوار ولرګای پلاس کی ور کی چې خپل ووري باندې و هی ترڅو د ووري آرام سي درد دا کار دی کورنه څنګه ده
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ور کول کی باید پاک وي مونتن نوي میکروبونه پاک وي هغه بیرکش وایو اکه پاک ساتل سي او لاسونه پاک ساتل سي کول شي جوار کی خو کوشش وکي چې هر شی ور نه چې دا ډیر شایان دي چې مونتنوي او میکروبي به نور ناروغي رامشته کوي
نور تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونی ولسی کلچ ماشوم غاخ بواسیل غسر کورنۍ یو ډول مرسته وکي ترڅو ټول غاخونه منظم راوځي
خاموهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوي نارمل وي هغه خوړه ورکه چې کلسیم او ویتامین دی ولري کلسیم او ویتامین دی کمواله لري بیا کول شي ډاکټر ته مراجعه وکي او ویتامین دی او کلسیم ورته ورکول شي
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دی کم ده
غاخونه شپګونه تر اته میاشت باید و باسي ک دا مده تیریږي یا نه میاشت لاس میاشت رسیږي د خپل مال میږي کلسیم او ویتامین دی لګیدا خاکه ډیر وی ک د ویتامین دی ډیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي ک ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خورو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونتن وی میکروبي وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا اسالی کی ماشوم
په اخر کې کدار ته وای چې کله ماشوم دی غاخ بستل په دوره کې چې دا ولدنه ساتنه او مراقبت وسی ترڅو ام غاخ سمو باسي او هم له نور مشکلات سره مخ نسی
د ټولنه مهمه افزر صحه ده د لاسونه افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتې پورې د مور شوه دي بعد لاغه نه کومکی خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
بخیر اوسې
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چی است علام و مال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو میدان یوې بلې ونیز خبرونه ته مهرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی ز اکرام الله اکرام ټکل شوی چې د روانې ونې د پنځ شنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالي پایل شي په دې اړه بعد خبرونه پوښتو کې بشپړ معلومات درکو دا به هم ووري چې د افغانستان د کرکټ پیاوړی او ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان 22 کلن شو په همدې باندې به د راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند پاړه بشپړ معلومات درته درکو خو په فایل کې په افغانستان کې او په نړۍ کې د ورزشي پیښو پاړه باندې تاسو معلومات درکو نجیا صافی را سلام د اوس په سټډیو کې د لدی به وورو چې نوی د ورزش لډګر اڅ دی نجی ستړي مشي ک فایل راته لم دینه کې چې نوی دی څاوري دی په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په نړۍ کې
په هرات کې د سولې د نړیوالو ورځې په مناسبت د شلو لوبغاړو ترمنس د پارا اولمپیک ورزشي لوبي پیل شوې نن لومړنۍ لوبه تر سره شو دغه لوبه کې په دوو کټګوریو کې لوبغاړي ولوبیدل د پارا اولمپیک په یاد لوبه کې د نجونو په برخه کې شکریا لومړی فهیمه دویم او رشخانه دریم مقامي وګټه او د هلکانو په ډله کې بیا خیر محمد قربانی لومړی امید حقجو دویم او مسعود امیری دریم لوبغاړی شو لګرمي وروسته بعد هرات د قدس جمنازیوم کې د ویلچر باسکټبال لوبي هم فایل شي اوس راځو کرکټ ته تاسو هم پته ده چې د تیرونې د شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي تر سره شوې چې کابل بازان او اتل ولی خپل کړه د اتصالات 4G شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي او پایلو بکی کابل بازان او سیال لوري د نهو منډو په توپیر لمات سره مخ کړ او د اتصالات 4G شپږیزي کرکټ لیگ وم پړاو سیالي او جام خپل کړ. دغه جام دوزل سپینغار، دوزل میساینک، دوزل کابل بازانو او یوزل هم بند امیر گچلای. د تیرې اونۍ لوبې د ډیرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه دولت صدران، د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ننګیالي خروټي او د سټایلش لوبغاړي جایزه نجات مسعود ته ورکړل شوه. په دغه لوبو کې یو څه چې مهم و او هغه د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کلک شرایط و چې په مینوالو لګول شوی و. په نړیوالو سیالیو کې د آی پی ایل لوبې دي چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې به نن د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنګلور ټیمونه سره ولوبېږي. دا لوبه د دوبۍ په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبېږي. راشد خان داسې مهال لوبېږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه وه او د سنرایزر ټیم ورته مراسم نیولی و. د هند د کرکټ غوره لیګ سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو له امله د هندوستان پر ځای په متحده عربي اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی. تیره شپه هم په دې لوبو کې ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. که څه هم افغان لوبغاړي مجیب الرحمن د کینګز پنجاب د ټیم غړی دی، خو بیګا په لوبه کې چانس نه ورکړ شوی.
ډیر زیاته مننه ناجیه جان. او لکه څنګه چې تاسو هم په خبر کې ویل چې افغان لوبغاړی راشد خان ارمان تازه 22 کلن شوی او تیر ورځ ورته سن رایزر حیدرآباد لوبډلې هم د کلیزی مراسم نیولی وو. په همدې باندې ډیوی نادر د خاغلی راشد خان د شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي او لوریدونکو سره شریکوي.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
راشد خان ارمان په 1990 میلادي کال د سپتمبر په شلمه ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. راشد خان ارمان په 2015 میلادي کال کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شو او له هغه راهیسې د کرکټ نړۍ ته د یو بل نامتو کرکټر نوم ور اضافه کړل شو چې اوس د هر مینوال پر خوله حتما د راشد خان ارمان نوم وي. راشد خان ارمان تر دې د ما سلور ټیسټ، یو اویا یو ورځنۍ او 221 بیا شلوریزې لوبې ترسره کړې دي چې په ټیسټ لوبو کې یې درویش یو ورځنۍ لوبه کې 133 او په شلوریزو لوبه کې یې بیا 302 وکټې اخیستي. هغه د توپ چونې تر څنګ ښه توپ وهنه هم کړې چې په سلورو ټیسټ لوبو کې یې تر دې دمه 106، په یو اویا یو ورځنۍ لوبه کې یې 915 او په 202 شلوریزو لوبه کې یې 909 منډې جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 150، یو ورځنۍ لوبه کې 16 ناسوځېدلې او شلوریزو لوبه کې یې بیا 55 سوځیدلې منډې دي. راشد خان ارمان د افغان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ د ګڼو هیوادونو په کورنیو تجارتي سیالیو کې لوبېدلی چې یادو لیګونو کې ډېر ښه ځلېدلی. هغه د هندوستان، بنګلاديش، ویسټ انډیز، استرالیا، انګلستان او سویلي افریقا په کورنیو کرکټ لیګونو کې د بیلابیلو لوبډلو سره لوبې ترسره کړې دي. د نورو لیګونو خلاف راشد خان ارمان د هندوستان په آی پی ایل سیالیو کې ډېر مشهور شو. هغه او بل افغان لوبغاړی محمد نبی ساخیل اوس په متحده عربي اماراتو کې د خپلې لوبډلې حیدرآباد سره دي، تر څو سږ کال هم په یاد لیک کې د خپلې لوبډلې سره ولوبېږي. د هند آی پی ایل سیالۍ پرون پیل شوې چې حیدرآباد به خپله لومړۍ لوبه سبا د دوشنبې په ورځ د رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره ترسره کړي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه مخکښ سلو توپ اچوونکی دی چې په ډېر کم عمر کې یې په ټولې نړۍ باندې ځان وپېژنده. هغه د نړۍ تر ټولو کم عمره توپ اچوونکی شو چې په کمو شلوریزه لوبو کې یې 300 وکټې پوره کړې. په یو ورځنۍ لوبو کې یې 30 وکټې هم اخیستې دي. په ټیسټ کرکټ کې د نړۍ تر ټولو ځوان لوبډل مشر تیر شوی. د دې ترڅنګ د شلوریزو سیالیو په نړیواله درجه بندي کې د نړۍ لومړی نمبر توپ اچوونکی دی چې په دې سره پر ټولو توپ اچوونکو باندې پاچاهي کوي. د راشد خان نوم په مشهوره کتاب ګینز کې هم لیکل شوی چې دا یوازې د ده لپاره نه، بلکې د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده.
ټاکل شوی درنو اوریدونکو چې دراتون کې پنځشنبه په ورځ باندې چې د سپتمبر 26مه کیږي د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پایل شي. دا سیالۍ به دراتون کې اکتوبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. اته لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استازولي کوي. د همدې سیالۍ په اړه د نور معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د کمشنر مرستیال محمد سلیم احمدزی د ټلیفون په لیکه باندې وصل شبی. احمد یاسب ستړی مشی پایلې لمدینه کو چې سیالۍ به کله پایل کیږي او تر کومه وخت به دوام لري؟
سیالۍ به ان شاء الله تر 30 سپتمبر د روان کال نه شروع کیږي تر 14 اکتوبر پورې.
ټول سیالۍ به احمد یاسب د شپې لور نه تر سره کیږي لکه په تیرو لیګونو کې د تیر کال په لیګ کې د غې نوړان د کال زیاتره سیالۍ به د شپې لور تر سره کیږي.
په کالم د شپې مسابقې هم لرو د مازیګر له خوانه کوم مسابقې کیږي هم درو. نو د شپې د مسابقې نو کوم سپې د خوانه کوم مسابقې تر سره کیږي هغه د پنځشنبه او د جمعې مسابقې دي چې هغه د ډېر مهمې مسابقې په غوږ کې د اول افتتاحي کوم مسابقې چې موږ لرو هغه هم د شپې د لوري ده او د هغه پسې چې کوم مسابقه ده هم د شپې د لوري ده. نو پنځله سیالۍ دي او د کې د هفته په منځ کې کوم مسابقې راځي هغه د ورځې له لوري نه نیسو.
یعنی هر ورځ یو سیالي به تر سره کیږي؟
هر ورځ نه دی، په منځ کې وقفه هم لرو. تقریبا منګه د شنبه او د یک شنبه مسابقې نه لرو.
او ټولې څو لوبډلې دي شمیر هغه د تیر کلونو
هغه د تیر کال په شان ټول لوبډلې دي.
او احمد صاحب د لوبغاړو راتګ د لیگ ته د کوم شرایط لمخنه وشو څنګه لوبغاړي ورته غوړه شول؟
لوبغاړي بنګ مسولیت مکمل هغه ته وسپارت فدراسیون د تخنیکی برخه فدراسیون او د موبی ګروپ په شریکۍ باندې موږ لوبغاړي انتخابو چې دواړه تخنیکی ټیمونه سره تللی وو. انتخاب هم کړل د ولایتي کوم ولایتي مسولین چې موږ لرو دا وظیفه هم سکه لغوي ته وسپارل چې خپل کلبونه نه په موږ ته لوبغاړي وسپاري خپل کوششونه وکړل چې هغه بهترین ټیمونه انتخاب کړي او تر څو چې موږ وکړو سود لګي بارتر تیمونه تشکیل کړو.
او احمد جی په تیرو کلونو کې د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه یا د آسیایي هیوادونو نه چې الته کوم افغانان موجود وو د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلودو د فوټبال هغه به مغورلي کې برخه اخیسته څه کاله دا پروسه څنګه ده؟
څه کاله د تاسو خو معلومه ده چې کورونا له وجې نه بهرني فایټونو موږ نه وو موږ ولسو کولای شي اروپا کې کوم لوبغاړي دي موږ وغه تا تاوات ورکړو غوی راځل ته برخه واخلي.
د لو غاړو پاړه باندې تاسو وړاندې وویل چې تر ډیره پکې ولایتي مسؤلینو او د دې ترڅنګ د فوټبال فدراسیون لاس لرلو. خو یو انتقاد دا موجود دی د زینو زونونو یا د زینو سیمو لوبغاړي شکایت دا لري چې دوی ته برخه نه ورکړل شوی. په ځانګړي ډول د سپینغار لوبډلې زینو لوبغاړو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي چې زمونږ په لوبډله کې د سیمې د لوبغاړو په ځای باندې د نورو سیمو لوبغاړو ته ډیر چانس ورکړل شوی دی. دلیل دا دی چې هلته د فوټبال لوبغاړي په هغه شکل باندې چې تاسو غوښتل پیدا یې کې پیدا نه شول کنه حکومت بل
دی باندې باید تاسو خبر وکم چې دا مکمل د سلیکشن څخه کیږي. دا یعنی د لوبغاړي اخلاق هر څه دغه د تمرینونه هغه ریکارډ کتل کیږي دغه په نسبت باندې انتخاب کیږي. نو دا چې انتخاب سوي دي دا ولایتي مسولینو او سره د فدراسیون فوټبال فدراسیون مسولینو د انتخاب کړی دي او کدی چې هغه ته شمیر نه پوره کړی د پلیرانو او یا د پلیرانو کومه کړی ډیسپلین مسله اوسېږي نو کدی دغه د وجه نه بعض پلیران نه سلیکټ کړي.
احمد صاحب د مالی مسایلو په اړه باندې راته ویلې شي په لیگ باندې به ټول څومره لګښت ریشه او دغه د لوبغاړو مصارف او د لوبډلو مصارف سره لدی چې په تیرو کلونو کې ځینې لوبډلې د ځینو کمپنۍ ولوري نه سپانسر کړي څه کوي دا سپانسر شي دي کوم لوبډله کوم سوداګری شرکت سپانسر شي وکړي؟ څنګه
څه کال پنځه لوبډلې موږ تر اوسه پورې سپانسر شي دي
او دا پاتې درې چې کومې پاتې کیږي
پاتې درې که چا غوښته ان شاء الله مشکل نه ستاسو سپانسر شي.
نو فکر نه کوي چې وخت کم دی او د دې سپانسر په پاتې کیږي تبان اتر ډیر امکان
موږ خپل حل ځل کوو چې سپانسر په هر صورت موږ ته پیدا کو نو بیا بازار ته پکاتو سره څوک دې موږ درچسپی خي
یو انتقاد بل موجود احمد صاحب د غور لیگ پاړه باندې چې دغه لوبډلې په بیلانس باندې نه جوړیږي د زینو سیمو لوبډلې کمزوري وي چې جوړیږي او د زینو ډیر پیاوړي جوړیږي دی مسله ته څه جواب لري
زه تاسو یو خبر وکم لکه هر زون نسې لوبډلې انتخابيږي نو هغه پلیران چې دی د مغ زون نه دی نو هغه زون کې ک فوټبال ته ډیر توجه نه کیږي یا خپل پلیئر خپل کوشش نه کوي نو هغه د دموغه پلیئران نه جوړیږي لوبډاله چې هغه لوبډاله د دموغه پلیئران له موږ جوړه کو په دې له وجه کې دا چې بعض لوبډاله یا کمزوري راسي یا قوی راسي
او اکادمینوالو برخه ترا شو احمد صاحب سکالي سره لدی چې د کرکټ شپګیز لیگ وشو څورې وړاندې دی پایلو بوا او عامه روغتیا وزارت 10% مینوالو ته اجازه ورکړي و چې په دې چالي لنګدین او ګوري فوتبال غورلي کې به مینوال وی
bale فوتبال غورلي کې مینوال سدي موږ ورته تدابیر خپل نیو دي چې خپل فاصله هڅه مراد کی ماسکول ول ورکو چې کم خدای نه خاصه کوم پیښه ونه سی په میدان کې ان شاء الله موږ خپل تدابیر مکمل د صحیح لحاظ نیول دي او هیڅ مشکل هم نه وي او تامینوال ته اجازه ورکړو چې داخل میدان ته راشي
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالي او د کمشنر مرستيال محمد سلیم احمد زیو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبل میدان خبرونه هم پایته رسیدي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سپارم هر چرته چیاس روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ